د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته محرك لای کوم. لومړی خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وای د دوه په ونده کې د طالبانو استاذیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړي. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دجایک پرونو ویل سرمنشي انټونی ګوترش طالبانو ته بلن لیک نه دی استوله. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې بعد افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استاذي له ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له بې وزلو سره د مرستې لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې 9.7 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چیرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیون افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.7 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایتالویان ګرځندویان غور ولایت تتلی چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شوی. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان تتلی چې د فاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر وای د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکي ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه ووژل. او د ایران په کرمان ولایت کې یو 9.5 کلنه ښځه د حجاب پر سر د راپورته شوي جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادهپور هغه وخت ووژل شوه چې د دې د کورنۍ لغړیو سره یوې ډلې نارینه وشخړه وکړه. د ایران دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې دا یوه ډله ییزه شخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي یو شمېر نارینه وو د کلسوم افتادهپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونې سم کړي، خو کله چې د نجونو سر پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی ته ښکنځلې وکړې او بیا یې لاس ور واچوه. تمه ده چې د کلسوم افتادهپور د کورنۍ غړي د مې په 9 په محکمه کې عریضه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوري مننه چې موږ ته مودې مرکی وخت را کړ. لومړی دی استادای په مقدس دند باندې خبري راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغه رشته علاقمند دي. نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل هیواد، د خپل وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه معاصر وي، هغه څېړنه پې وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کړي او بیا یې خپلو ګرانو محصلینو ته، خپلو شاګردانو ته هغه انتقال کړي. نو د استادۍ دنده چې ده، دا ډېره پر مسؤلیته دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې انما بعثتُ معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې، په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي، او دوی مدرسان دي، او دوی دغه مقدسه دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره، او په نه ستړي کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یوه ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یوه ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یوه ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یوه ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپلو ګرانو محصلینو ته، خپلو شاګردانو ته انتقالوي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغسې د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټولو سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډېر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات مادي ویل کېږي، دغسې علم چې ده دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي.
ډیر زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کومه. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترامی ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونشو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونشو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونشو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلین نو دا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خو وجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلین له خوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړی دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په هانتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې با عزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی وکړو، او هغه حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمه برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي، که لسانی وي، که سیاسي وي، که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغه سه محصل هم باید حاضر شي، او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ، او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخليږي، جامعې ته ور داخليږي، دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې استاد باید همیشه سیړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی، برابر کی ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علوم سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي، او لاش سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي، او ځانونه ورسوي. نو نور ډیر زنګړتیاوی هم لري چې ډیر بحث ضرورت لري، اما دغه زنګړتیاوی ډیر مهم دي چې استاد باید ویل لري.
بله، که څام تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو ماسلینو ځخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلي په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګ د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافات لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې ده دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او زده کوونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. کچېر دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګ د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فاميل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو، او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي، تاسو راتوي کوم معاش تلری؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي، متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې او زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې، نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی، متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړي ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړي، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړي ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق لری خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
bale د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته سببی علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري د ته چې خدرس ورکی یا مثلا حداقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کی او خپل محصلین سره شریک کی. نو اقتصاد ډیر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چاره به نیمګړی وي.
بله په باس کې څنګه سره روانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاشونه لري، د پوهنتون استادان سم معاشونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بے عزت شوی او بے عزتی ورسره شوی. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه کچېرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي، طرح ورته جوړ نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي، مشورې ورسره ونشي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړی دي. دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي. نو له مشانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي. که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نوم کوم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوي. تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه قدرمن اوریدونکو، د نن د ازادۍ میلمخ پرونه کې ل کیسه لیکوال خوشحال مزروال سره خبرې کوو. خوشحال مزروال اوس مهال په ډنمارک کې میشت دی. په دې وروستیو کې د کیسو څو ټولګې هم برابرې کړې دي چې پر دې او نورو مسایلو خبرې ورسره کوو. مزروال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که ممکنه وي د خبرونې د معمول طریقې په توګه ځان لطفا مفصل راو پیژنئ. څوک یاست؟ له کومه ځایه راغلی یاست؟ چیرته زیږیدلی یاست؟
ډیر ښه تکل صاحب په سر کې ټولو هغو دوستانو عزیزانو هیوادوالو هر څوک چې زما غږ اوري ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نوم مې لکه څرنګه چې تاسو ویلي تکل صاحب خوشحال دی، مزاروال تخلص کوم او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلی کې زګیدلی ما په 1409 کې.
او مزاروال تخلص هم په همدې خاطر کوي چې په مزار دره کې زګیدلی یې؟
بله صاحب، سره د دې چې کونړی هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورځپاڼو ته مې ورکولې اردو مجله کې خوشحال کونړی په نوم باندې دغه شوی دی، په راډیو کې کله چې ما کار کوو افغان غږ راډیو کې هلته خوشحال کونړی وم.
ډیر ښه، تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره وکړه، دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغه سره همکاري کوله؟
کله چې زه د 12م صنف نخلا شولم د البته د مزار لیسې په نوم باندې یادېدل په کونړ کې د نورګل په ولسوالۍ کې، نو داغه نروسته بیا زره علامه دغه ته عربي پنتون تر علامه دا 1450م کالو او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل د پاره په حربې پانتون کې سیاسي پوهنځي جوړ شو. د حربې پانتون نه په 1918 کې خفارق شوم، نو بیا چون سیمن صاحب په صفات باندې د یو ځوان کادر په صفات باندې د یو سیاسي مرستیال په صفات باندې په دنده پیل وکړ. وروسته د دریو کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارونو ترڅنګ چون وزارت دفاع راډیو ودا او افغان غږ راډیو بیا نو د ضرورت لمخې اوی ز دیتا کاندید کړم چې زرا شمه او د افغان غږ پر راډیو کې د یو خبريال په صفت باندې خپل دنده پیل کړم.
د کیسې لیکل مو لکومو کلونو پیل کړل؟
ډیره ښه پوښتنه ده زما لپاره او ډیره جالبه پوښتنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپل کور کې مې کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه، مګر کله چې زه راډیو ته راغلم په راډیو کې مې په کار باندې پیل وکړ افغان غږ راډیو کې، نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلېده او زه یې ادبیاتو ته ورکوم. نو خوشبختانه خوشبختانه پل باغومی کې یو د خدای کتابونه بخرسیدل، زه به راتلم او دلته به مې د لنډو کیسو کتابونه اخیستل او بیا مې دا د شو لکه ژون مې شو که دا کتابونه به مې نه لوستل نو لکه ما چې چی ورکړي. بلاخره بس لوستل لوستل او د لوستل نه وروسته دې ته وادار شلم چې خپل په کیسه باندې پیل وکړم. نو د دې په خاطر چې زه په کیسه باندې درست پېښما چې کیسه څه شي ته وایي، ما سره کیسه څنګه لیکل کیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق د ناول سره، فرق د پخوانیو کیسو سره یا د کیسو سره څه دی. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورس چې د محترم زرین انزور لخوا پر مخ وړل کېده او د لنډو کیسو زده کړه په حساب باندې دی استادو. نو التما د دې راډیو په څنګ کې کله چې با کار خلاصو بیا بتلم مالتا التبا من کې ناستلو چې په غي جمله کې زما خو نور ملګری مې په یاد نه دی، خدا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه دی مشرکی، نو ده هم زمونږه په حساب باندې د زما هم سنفی دی د لاندې کیسې.
بله، او په دې وخت کې ته هم تاسو یو څه تجربه کولې د کیسو د لیکلو کنه اورسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل؟
لیکل خو ولینه دا د سې وختو چې ما ټکېدلې زړه پونم باندې یو لنډه کیسه د اردو مجلې ته ورکړې و، د ځوانانو پونم باندې یو مجله نشریدل، دغه ته ما د بدل پونم باندې یو کیسه ورکړې و او دا د جلال آباد کې مالیکلې و. زما په یاد دی چې زه د خبريال په صفت باندې تلوم او آلته یو د دې مجلې مسول پونم د ببرک شینوار یادې ده، هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکم نو ویل چې دا ماته راک او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ورکړله او د بیا کله چې زرالمه د ځوانانو په مجله کې چاپ کړې وه.
بله مزروال صاحب، دغه وخت کیسې له ډیرو انقلابي او توندو ولولو نه ډکې کیسې وې. دغه وخت هغه مرسوم رواج همدغسې و. ستاسو کیسې څه ډول وې او له هغه وخته تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډیره ښکلې پوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې هلته زه چې د سیا منصب په صفت باندې د یو منصبدار په حیث باندې وم، دا ټکېدلې زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکوو، دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونو کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې وه. په دې شکل باندې واغوالي کله چې مونږ یو څه د لنډې کیسې زده کړه وکړله، نو هلته به د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لنډه کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکئ چې هغه د تل د پاره پاتې شي، یو جهاد په بر کې ونه نیسي. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي، چې فرضاً که سړی د تبلیغات په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسي.
یعنی تبلیغاتي اړخ ونه لري
لري، بلکې یعنی دغه خپله دا کیسه چې څنګه پېښه شوې ده، دا کیسه چې څرنګه ده، چې یعنی هغه تصویر ده د کیسې خرابېږي. نو ما دغسې شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یوه کیسه ما کښل دلته. کله چې زمونږ کورس خلاص شو، نو انځور صاحب مونږ ته وویل چې اوس نو هر څوک کولی شي چې یو کیسه ولیکي او راوړي چې مونږ چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شوه چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه وه دغه کړې، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو وایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ حتما به درسره وي، څه احساس درته پیدا کیږي او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبیعي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو نه معلومیږي، لومبه کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلی د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبیعي خبره ده چې د دې توم نه او رنګ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د دې دا نیولیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرضاً په دې کې راغلی دی زما د کلی د مالات یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بې اختیاره چغه، وختونه برخلیکونه، بنده مرغۍ، زم کرکه، د ځیګر ټوټه، بدل، د وګو ډاډه، بدمرغه پل او ټکېدلې زړه. دا د دې اولنې کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبیعي خبره ده چې هلته خو دومره تجربه نه وه سره دې چې ما د ډیرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی زه کله د بریالی باجوړي او غوث خیبري او انځور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دي، دا کتابونه ما اخیستي دي او لوستي مې دي. مګر اوسنۍ پوښتنې ته که زه ستاره راشمه، اوسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کوو چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سي اړخ ولري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم او جادوګر او کوډګر ریالیزم په حساب باندې کیسې خلک خوښوي، نننۍ کیسې البته.
که لږ نور هم شرح کړئ، یعنی سور ریالیزم یا کوډګر ریالیزم چې تاسو ورته وایئ، په دې ډول کیسو کې زه داسې پوهیږم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه مستقیم برداشت، بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل، تاسو ډېر سم پوښتنه یاستئ. یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي، په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغسې نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وخیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو، مثلا د ګارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا، یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کوي چې دا یوه کیسه ده. نو بلان کله چې تاسو په خلکو قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسني وخت کې په دې اخر وختونو کې، خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار، په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته دی. مګر هلته فرضاً په طور مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا هغه راخلي، او نیمه د یو سرباز او د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نه وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشته ری، صرف نمایی تنه پاتې ده په تر مثال باندې، ګوري چې دا څه قصه شوې ده، بیا هغه اصلي حالت تزی په عین شکل باندې دغه بل مخالف چې دی دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جروباس کوي، ډیالوګ مخې ته ځي، در حال کې چې مړی خو خبرې نشي کولی یا فرضاً څوک چې دغه شي، مګر دوی دا ټوله کیسه هم دغسې راځي چې ولې داسې وشولو.
بله مزاروال صاحب، که د دغې کیسې یوه لنډه برخه راته ولولئ.
ښه، دغه ری درته لولم اوس. او خدایا دا څه حال دی، دا خواټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړیږي، دوړو او لوګو تشیال په سر اخیستی دی، دواړو خواو ته د الله اکبر نارې سوري دي چې له کومو راوځي، تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي. سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي، وایي ای زما خدایا دلته څه روان دي، ستا بندګانو څه نادودې نښلولي، داسې نادودې چې د زغملو نه دي، دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي بهوي، هر یو پرې ته غاړه نږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی، دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي، خدایا ته په خپله ښه پوهېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه مزاروال صاحب، پزله پوری محاوره ده او جالبه ده، ز فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزله پوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه، جامن ستاسو څو د کیسو ټولګي خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پوری درې ټولګي چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو منګ ز خپل وطن پر خودو ته مجبور شلم نو لارم پاکستان ته او التلس کلمه په پاکستان کې په یو تنار کې ان د سې درته ویم چې مایک می کې خوسته او د مایک نو ورسته ما لاس کاله په تنار کې ډوډۍ پخې کړلې او وګی می په خول او زما ورونو با په بسونو کې دا خرڅول یو دورازو وګو پسې روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راوړا ویل چې دغه دې څنګه پودري ما ورته ویل چې د څنګه پوي شوې ویل دې نو د دې سوړلې ته مخ راوړا ویل چې ته ګورې چې دا ځان په ننګار واچي خو بل اخر نور زما د ترمن با ویل چې ته اوسې ما ورته ویل چې زه خو په ټیکسلا کې اوسې ګم ویل هلته خو زمې ما ما خو ته نه لیدلې خو بل اخر کله چې زه ما وکی واخست لا روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه پسپرغوی او دواګو پسپرغوی باندې سوي ده
یعنی کله چې دی پولیس تاسو سوځیدل لمن ولید د فکر وکاو چې تاسو د مخدره موادو معتاد یاست
بالکل دی د فکر وکړه چې دا لغره زما چې ته یا چرسه یا پودر داش مگر بل اخر یو د ورځو نه زلګې ما وګي په خو ما چې سترګې مې په دبانی ولاګېلې دی لګې دی چنوي او اغم زمونږ د افغاني مهاجر ورونه د هغه چې په خوات دیو د دوی نه مړی اخستل یو لاس شل روپی به ورکړل په خلته به ډاکه کړل ما شاته ورو پلاس په شابان لاس کې اخست مخره وړ مال چا پودري ما دا مې د دې په خاطر وکړه چې آلته زما لیکنې بند شوې ان ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وي خو پراډو کې مې لیکلې دا غي نرسته تقریبا لس کال او وقفر لازمه په ژوند کې نو ما په دې خاطر باندې ډیر ټول ګیندې لیکلي خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شلم او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشلو ستاسو ژوند دی په حساب بیا هم د ان دی او پردیسې ژوند دی مخ مې راواړه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګي چې البته کوی ما چې پنيش حساب دی هم سره ویلې شي او کله بس تر اوسه پورې درې ټولګي چاپ شوې
ده دا په دې درې وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې را ټولې کړې دي چې ورسته مو په اروپا کې لیکلې همداسې
دې کې تکل سه فقط دوه دي او کډرې کیسې دا آغاز ما پلاس راغلی وی چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله لکه فرزند دا د ځوانانو مجله راغلله نو ما آغا کیسې راوخستلې د دې سره مې یو ذکرلې یعنی الته چاپ شوی وی دا مې یو ذکرلې او نور دلته مې بیا شروع کړ بیا مې قلم راوخست او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ما ته ویل چې د دیاسپورا ادبیات کاریږي نو مده د کډوالۍ ژوند زمونږ هم داسې دی خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته پدیش پدیو کې کیسه څنګه ژوند یې تیر کړی دی د څرقم پیخو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوې دي پاغوی می کسی که خلی دي خپلا چون زه په دانمارک کې اوسېږم او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه د دوی سره زمونږه دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو یعنی سره د دې چې موږ دبل ځای نیالګي نو د وطن کې زمنګ د پاره د شنکېدو دا چانسونه چې شته کنه شته دي څنګه یو کډوال ته دی په کومه سترګه ګوري په دغه برخو کې ما کیسې خلنی
مننه په دنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټولنې شته له دوی سره تاسو په تماس کې یې
زه خپل دغه د فرهنګي ټولنې سره ورزم دغه ته کله کله چدوی دا غونډي جوړي آلته زوار زما ول خپل غړې نه ما خودلته منګه دلته داسې ملګری لرو چې هغه شاعران دي هغه لیکوالان دي د پانوس پونم باندې یو ورکوټه ټولنه لرو چې دا د سیوډن د ملګرو سره دا غویو شاعرانو لیکوالانو سره منګه کینو پاتېغو خو مونږ داسې کول چې درې میاشتو کې د سیوډن ملګری بدل تراتل او منګ بالته تلو بیا هم سره یو بل سره چا به شعر ویو چا به کیسه ویل او بیا به کیسه باندې خبرې کېدلې بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې او بیا فرضاً چې څه شی پکې کمبود دی کوم شی پکې کمبود نه دی په دې باندې به خبرې کېدلې په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شلو نو زمونږ دا ناستې لږې شانې سستې شولې کنه په دریو میاشتو کې دغه خو زمونږ داخل کې په ډنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره که بیا کله ونیشي نو په دوه اونیو کې حتماً کینو. نو دلته په شعر هم خبرې کېږي په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي په ادبیاتو باندې بحث کېږي او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینهوال دي او سایوال دي.
ستاسو کیسې په ډنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کله مو دا هڅه کړې ده چې په ډنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړئ؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال په نوم د وکیل سولامل شینواری هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوی دی او ځینې زما ورته فکر شوی دی خو راغلو په دې کې چې دغه سي یو ژباړونکی دغه سي چې وکولې شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی او زما خپل اولادونه چې دي دوی چون پوهنتونونه وایي دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی وم نشي ژباړلی په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړل نه دوی د پاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. زما هیڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال صاحب. پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي په دې اوسنیو حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوئ چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبت خواوې هم لري او منفي خواوې هم لري. مثبت خواو ته که سړی فکر وکړي فرضاً لکشانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه دا چې نجونې مکتبونو ته تللې دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده دا چې یو لاقل یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پې زور زیاتی نشي کولی دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې د یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پاتې شولو اوس د طالبان وخت طالبان فقط دومره وکول شول چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي. دا ټولنه هم ښځمنو ته ضرورت لري هم نارینهو ته. دا د یو لاس ګوتې دي او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده ادبیاتو ته کار کېده شعر ته کار کېده هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي. د افغانستان یو تورتم ته روان دی یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي ورځپاڼې وي مجلې وي هغه وتړل شولې د ډیرو دروازې بندې شوې قلفونه ورته واچول شول. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې گزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې داسې او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې تخل قدر ورکي. ولی منګه دوه کال کی طالبان واکمن دي مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي، هغه بند دغه دی ټول ډېرې راډیوګانې ډېر تلویزیونونه هر ولایت څلور دېرش ولایتو دا څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې او حتی بېشمېره بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وې. هغه نن سبا تړلې دي. طبیعي خبره ده چې دا یو لوی ګوزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډیره زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما میلمه وې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
سپین مڼون مې پرېږدا، که خوب درځي سر په څنګل مې کېږدا. هر شپه بابا درته جار قربان کوما، پرېږدا پرېږدا سپین مڼون مې پرېږدا، که خوب درځي سر په څنګل مې کېږدا. سپین مڼون مې پرېږدا، که خوب درځي سر په څنګل مې کېږدا. میاں